دوستانو ستړي مشي وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو په دې خبرونه کې مو زه اجمل اند میر احمد صافی په تخنیکی همکاري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د زابل چارواکي وي د قلات په مرکز کې پر روختون په موټری بمی انتحاري حمله کې شل کسان وژل شوي او تر نوي زیات ټپیان دي. طالبانو چې د دې حمله مسؤلیت منلې د زیات شمېر امنیتي سرتیرو د وژل کېدو ادعا کړې ده. په افغانستان کې له تیرې یوې اونۍ راهیسې د وسلوالو طالبانو حملو شدت پیدا کړی دی. په دې اړه چې ملکیان پکې لمنځزي او مرګ ژوبله وراوړي د بشري حقونو ډلو اندېښنه څرګنده کړې. سعودي عربستان د هغه وسلو او بي پیلوټ الوتکو ټوټې وښودې چې د دغه هیواد د تیلو د تاسیساتو په حملو کارول شوي. خو تر دې هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له احمد تکل نه اورو.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو د سر ټکی. د زابل په مرکز کلات کې نن یوې موټر بم چاودنې په یو روغتون کې لسګونه کسان مړه او ټپیان کړل. ولسمشر اشرف غنی او د پاکستان صدر اعظم عمران خان په ټلیفوني خبرو کې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه خبرې کړې. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي پر ایران د امریکا یا سعودي عربستان د هر راز برید نتیجه به یوه بشپړه جګړه وي. بشپړ خبرونه. د زابل د مرکز کلات د روختون مخې ته نن یوې موټر بم چاودنې له سلو زیات کسان مړه او ټپیان کړل. د زابل والی رحمت الله یارمل ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې برید کې 18 کسان وژل شوي او 9 نور ټپیان دي. چاودنه سهار مهال په کلات کې د ملي امنیت د ادارې قراول ته نږدې د روختون مخې ته وشوه. د ازادۍ راډیو سیمه ایز خبریال وایي چاودنې د روختون ودانۍ ویجاړه کړې او ډیری وژل شوي او ټپیان د روختون ناروغان، ډاکټران او صحي کارکوونکي دي. عیني شاهدان وایي چاودنه درنه وه او تر لرې ساحو پورې زیانونه اړولي دي. یو عیني شاهد خانولي ازادۍ راډیو ته وویل
زه د زابل ولایت خاکي افغان ولسوالیم. د شپږو بجو په شاوخوا کې ول سم تر بوسو اضافه ده. په ځان نه پېدل داسې دیوال او دا دیوالۍ ووالم بیا له ومشه سات کوي. بعد دغه د کوچنیانو بغارې موارد بلا خلک پراته ول څوک روغ نه دی پاته لنډې ده.
د دې حمله مسؤلیت طالبانو منلی. ولسمشر اشرف غنی دا حمله غندلې او په یو بیان کې ویلي دي چې طالبانو د دې حمله په وسیله یو ځل بیا ثابته کړه چې د دوی جګړه د افغانستان د خلکو پر ضد ده او یوازې ملکی تاسیسات ویجاړوي. د ننګرهار سیمه ایز چارواکي وایي چې په خوږیاڼۍ ولسوالۍ کې د داعش ډلې پر مرکزونو د بي پیلوټه الوتکې د تېرې شپې د برید له سیمې څخه 9 مړي او 4 ټپیان ترلاسه شوي دي. د ننګرهار د والي ویان عطاولا خوګیاڼي ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې برید کې ملکي وګړي نه دي زیانمن شوي او یوازې د داعش ډلې وسلوال په نښه شوي دي.
تېره شپه د خوګیاڼو د وزیرو تنګي سیمې مربوطاتو کې د پیلوټ الوتکې هوایي برید کړی دی. له سیمې چې کوم لومړني معلومات موږ ته راکول شوي دي 9 جسدونه او 4 ټپیان رالېږدول شوي دي.
ښاغلی خوګیاڼي وویل د ملکي تلفاتو د اندېښنو له کبله د 9 وژل شویو او 4 ټپیانو هویت په دقیق ډول څېړل کیږي. له دې مخکې ځینو چارواکو رسنیو ته ویلي وو چې په ننګرهار کې د داعش ډلې پر مرکز د برید پر ځای یوه څیرمه کرونده په نښه شوې وه. ولسمشر اشرف غنی د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره په ټلیفوني خبرو کې د افغانستان د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د پاکستان د همکارۍ غوښتنه کړې. ارګ نن په یو خبر پانه کې وویل په دې ټلیفوني تماس کې چې د عمران خان لخوا نیول شوی و د سولې او انتخاباتو پر اړوندو مسایلو خبرې وشوې. په خبر پانه کې راغلي دي چې ولسمشر غنی په تیرو انتخاباتو کې د پاکستان ونډې ته د اشارې په ترڅ کې له ښاغلي عمران خان څخه وغوښتل چې پر روانو انتخاباتو کې د تشدد د پیښو د کمولو په برخه کې مرسته او همکاري وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په درشل کې طالبانو خپلو حملو ته زور ورکړی. لازادې رادیو خبرونه اوري. تهران د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د وروستیو څرګندونو په اړه په غبرګون کې ویلي دي چې پر ایران د امریکا یا سعودي عربستان د هر راز پوځي برید نتیجه به یوه بشپړه جګړه وي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف نن د سپتمبر په 19 سی ان ان ټلویزیون ته وویل زنن یو ډیره جدي وینا کوم او هغه دا چې موږ په جګړه کې ښکیلېدل نه غواړو، خو د سترګو په رپ کې به هم پر خپل قلمرو برید ته اجازه ورنکړو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون وویل چې ایران ته د ځواب ویلو لپاره د جګړې په ګډون هر انتخاب ممکن دی. ډېر انتخابونه شته، یو خو وروستی انتخاب دی، مګر تر هغه کم انتخابونه هم شته. ګورو به اوس مهال موږ په یوه ډېر ځواکمن موقف کې یو. له دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو چې متحدو ایالاتو یې پرپر ایران اچولې حملو ته د اشارې په ترڅ کې وویل واشنګټن د خپل ځان د دفاع لپاره د ریاض د حق ملاتړ کوي. او د ملګرو ملتونو امنیت شورا به نن د هغو دوو پرېکړه لیکونو د مسودې څخه یوې ته رایې ورکړي چې د سوریې په شمال کې د شمال لویدیځ کې د اوربند غوښتنه کوي. د یو پرېکړه لیک مسوده د کویت، جرمني او بلجیم او د بل یوه د روسیې او چین لخوا ترتیب شوې ده. د کویت او اروپایي هیوادونو لخوا د وړاندې شوي پرېکړه لیک په مسوده کې له امنیت شورا غوښتل شوي چې له ټولو خواوو څخه د سوریې په ادلب کې د جګړې د سمدستي پای ته رسولو غوښتنه وکړي. او د بل په پرېکړه لیک په مسوده کې مسکو غواړي دا متن ورزیات کړي چې په اوربند کې باید د هغو وسلوالو ډلو پر ضد پوځي اقدامات مستثنا شي چې د امنیت شورا په لیست کې شامل دي. او وروستی خبر د اسرائیلو صدراعظم بنیامین نتنیاهو له خپل اصلي سیال بنی ګانز څخه غوښتي دي چې له ده سره په ګډه د ملي وحدت حکومت جوړ کړي. دا پرېکړه د هغو انتخاباتو له دوهم پړاو وروسته کېږي چې قاطع ګټونکی نه درلود. نتنیاهو نن په یوه ویډیوي پیغام کې وویل د غوره ګڼله چې له ښي اړخ ایتلاف سره ګډ حکومت جوړ کړي، خو نتایج وښوده چې دا کار ممکن نه دی. هغه پر ګانز غږ وکړ چې نن د ملي وحدت یو پراخ بنسټه حکومت جوړ کړي.
دوستانو خبرونه مل ازادي راډیو نه واوریدل. تفصیلی په ازادي راډیو ډاټ کام کې هر وخت او هر کله کتلی شئ. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. د زابل چارواکي وایي د دې ولایت پر روغتون په موټری بمی انتحاري حمله کې د وژل شوو کسانو شمیر شلو ته رسیدلی او تر نوي زیات ټپیان شوي دي. د دې حملو مسؤلیت وسلوالو طالبانو پر غاړه اخیستی دی او ادعا یې کړې ده چې امنیتي سرتیرو ته یې مرګ ژوبل اړولې. په اړه به یې رپورټ ولرو. په وروستیو څو ورځو کې په کابل، پروان، ننګرهار او زابل کې پرله پسې چاودنې او بریدونه دا ګڼو ملکی تلفاتو سبب شوی چې دا بشری حقوقو د ادارو او مدني ټولنو اندېښنې راپورته کړي دي. دا چې په افغانستان کې لا تیرې ویونه رئیسی دا وسلوالو طالبانو حمله ولې شدت اخستې په دې اړه به یو تفصیلی رپورت ولرو. دا په موبري چې سعودي عربستان د هغو وسلو بي پلوټ الوتکو ټوټې وخودي چې د دې هیواد د تیلو د تاسیساتو په حملو کې کارول شوې دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا به د سوریې په شمال لویدیځ کې د اوربند پاړه یو پریکړه لیک نن تایید کړي. دا موضوع هم څېړو. کور کلی ولس پروګرام او همدارنګه د ازادي راډیو او یونیسف د ادارې د ماشومانو ځانګړي خبرونه هم په دې یو ساعت کې خپرېږي. د زابل چارواکي وایي چې د دې ولایت پر روغتون په موټری بمی انتحاري حمله کې شل کسان وژل شوي او تر نوي وسيات ټپیان دي. طالبانو چې د دې برید مسؤلیت یې پر غاړه اخیستی دی ادعا کړي چې امنیتي سرتیرو ته یې مرګ ژوبل اړولې. خو دا چې چاودنه روغتون سره شوي او د روغتون زیاته برخه یې ویجاړه کړې ده، چارواکو په وینا په تلفاتو کې ګڼ ملکی خلک شامل دي چې ناروغان، د ناروغانو پایوازان او د روغتون کارکونکي پکې دي. صادق رښتینی له کندهار تفصیل لري.
د کندهار په میرویس حرزبی روغتون کې ګڼ کسان د ټپیانو او مړو په انتقالولو بوخت دي. دغه کسان نن سهار د زابل په مرکز کلات کې په یو موټر بم انتحاري حمله کې مړه او ټپیان شول. د زابل د والی ویان ګل اسلام سیال د وژل شو شمیر شل او د ټپیانو شمیره شاوخوا نوي کسان یادوي چې په وینا وژل شوي او ټپیان ټول ملکیان دي. د سیال په وینا یو ځان وژن کی چې په مازدا موټر کې وو د روختون پر بدانی حمله کړي.
نن د کلات په ملکی روختون باندې د موټر بم په چاودنه کې ټول تلفات ملکیانو ته اوښتي دي او ملکی روختون په مکمل ډول د منځه تللی دی. په دې کې نوی شاوخوا ملکیان ټپیان دي او شل نفره په شهادت رسیدلي چې هغه ملکیان دي. په شهیدانو کې هم ښځې او ماشومان شامل دي او همدارنګه په ټپیانو کې هم ښځې او ماشومان شامل دي. ځینې دلته مریضان وو په دې روغتون کې پیوازان ډاکتران او همدارنګه نور خدماتي پرسنل دي چې په شپخانه کې دا پکې زیاتره دي او ځینې ملکیان نور په نږدې سیمه کې او همدارنګه نږدې کورونو کې چې وو دوی ته زیان رسیدلی دی.
د زابل ولایتي روغتون چې دغه ولایت په سطحه یوازنی لوی روغتون دی تر ډیره د مرکز کلات او شاوخوا ولسوالیو ناروغان ورته راوړل کیږي. د پیښې ټپیان په مرکز کلات کې شخصي روغتونونو او دغه راز د کندهار میرویس سبزوی روغتون ته انتقال شوي. یو شمېر عیني شهیدان چې خپل ټپیان یې د کندهار میرویس روغتون ته راوړي د پیښې کیسه داسې کوي.
معلومه کړم چې پیښه خو سار منځونه وسو د شپږ بجې شاوخوا ولې مزه د ترانه مزه خپل مریض ته ناس دوی د کیکې سی وو ته بس انفجار اته درک سالونانو ټول سره ونړېدو ټپیانو مړی شهیدان ډیر وسو دا اوس په سوهاو مشرالو څلوېښ امبولانس اوس بیرته زنګ وو او څلوېښ نور ته روان دا ټول یا ټپیان دي او شهیدان خو ایسته پرې د سیاله ته پراته دي شپخانه کې نری شپخانه کې شخصي کمل کې ولې ټولې پړه کې.
زما نوم عبدالسمد زه خپل په هسپتال کې وم د نن مریض مې داخل کړی و بعد نو زه ورنم مې مشیت کې وکړ دلته ورالم له د سر میدان مشرکو چې چا د تراولم یا یو خورکی شي دلته چا راول زله در روان سم ما به ترمز را وخت چې تروانم د پیښه په هسپتال کې پرواز کې پرواز بل دا درک نه درته سو چې تا لکه می خواوس او ستریکا وس
د دغه حمله مسولیت وسوالو طالبانو منلي او د زیات شمیر امنیتي سرتیرو د مرګ جوړ لیدا کوي. طالبان وایي چې د حمله هدف د ملي امنیت قرارګاوه. زابل که څه هم د مرکز کلات او یو شمیر ولسوالیو د مرکزونو پرته چې د دولت تر واک لاندې دي په نورو ډیرو سیمو کې وسوال طالبان حاکمیت لري خو ویلی سو چې دا په تیرو څو کلونو کې په مرکز کلات کې لومړنۍ لویه حمله ده چې رامنځته کیږي او په زیات شمیر کسانو ته مرګ ژوبلاړوي.
و موردل چې د زابل چارواکي په دې ولایت کې پر روغتون په موټری انتحاري حمله کې شل کسان وژل شوي او تر نوي وسیات ټپیان دي. په امر او ټپیانو کې زیاتره د روغتون ناروغان د هغوی پیوازان او د روغتون کارکونکو شامل دي. طالبانو چې د دې حملې مسؤلیت منلې ادعا کړې ده چې امنیتي سرتیرو ته یې مرګ ژوبلاړولې ده. په افغانستان کې له تېرې یوې اونۍ راهیسې د وسلوالو طالبانو حملو شدت پیدا کړی. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون وایي په یوه اونۍ کې له دوو سوو زیاتو ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتي. په ورته وخت کې د ولسمشرۍ ماڼۍ وایي وسلوالو طالبانو له امنیتي ځواکونو سره په مخامخ جګړو کې ماتې خوړلې ځکه یې د ملکیانو په وژلو لاس پورې کړی. خو طالبانو بیا رد کړي چې ګوندې په خپلو حملو کې ملکیان هدف ګرځولي. فیروزه عزیزي له کابله له نور تفصیل سره.
په دې وروستیو کې د افغانستان بیلابیل ولایتونه د وسلوالو طالبانو د داسې خونړیو حملو شاهدان و چې له امله یې جرای ولسي وګړو ته مرګ ژوبله واوښته. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي په تېره یوه اونۍ کې په بیلابیلو حملو کې اته اویا ملکي وګړي وژل شوي او یو سلو اوه اویا کسان ټپیان شوي چې دا د حملو شدت ښیي. د دغه کمیسیون ویان شکر الله مشکور د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
په دغه هفته کې اته اویا کسان مردي او یو سلو اوه اویا تنه زخمیان دي له بده مرګ. متاسفانه د حملو شدت هم ډیر شوی دی او د ملکي تلفاتو کچه هم لوړه شوې ده له بده مرغه له دواړو خواوونه. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د جنګ خواوو باندې په تکراري ډول سره غږ کړی دی او بیا هم غږ کوي چې خپلو جنګي تکنیکونو کې په هغه تکنیکونو څخه لاس واخلي چې په هغې کې د ملکي تلفاتو د تصور او د مرګ ژوبلې امکانات.
ښاغلی مشکور وایي دا شمېرې لومړنۍ دي او ښایي د زابل د مرکز قلات ښار د نن ورځې د موټر بم حملې د تلفاتو له شمېر وروسته دا شمېرې نورې هم لوړې شي. د ښاغلي مشکور په خبره دا هغه شمېرې دي چې د پیښو مسؤلیت یې طالبانو منلی دی. دا په داسې حال کې ده چې په تېره اونۍ کې په کابل، پروان، ننګرهار او نن د پنجشنبې په ورځ په زابل کې د طالبانو له لوري حملې ترسره شوې دي چې زیات شمېر ملکیانو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. د روانې سې شنبې په ورځ په پروان او کابل کې د انتحاري حملو له امله له پنځوسو ډېر ملکیان ووژل شول او شاوخوا اویا تنه نور پکې ټپیان شول. له دې پیښې یوه ورځ وروسته د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې د تذکیرو د ویش په دفتر وسلوالو حمله وکړه چې د کورنیو چارو وزارت په وینا څلور تنه پکې ووژل شول او دولس نور ټپیان شول. که څه هم د جلال آباد د پیښې مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې نه و منلی، خو د کابل او پروان د انتحاري حملو مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی دی. دغه شان د پنجشنبې په ورځ د زابل په مرکز قلات ښار کې طالبانو د موټر بم حملې له امله لسګونه ملکیان ووژل. په ورته وخت کې افغان حکومت وایي چې وسلوالو طالبانو د جګړې په ډګر کې ماتې خوړلې، ځکه یې پر ولسي وګړو حملې پیل کړې دي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی ازادي راډیو ته وویل:
خوبی بیانګر ایست که اونا در میدان شکست خوردن در
دا پیښې دا ښیي د جګړې په ډګر کې ماتې منلې، او هغه څه چې د یوې پروسې په نوم اهداف ګرځولي وو او تر اوسه یې نه کړل، نو له بده مرغه د ملکیانو پر وژلو یې لاس پورې کړی.
خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا رد کړه چې ګینې دا ډله په خپلو حملو کې ولسي وګړي په نښه کوي. ښاغلی مجاهد وایي تر ډېره یې د بریدونو هدف نظامیان دي، خو ملکیانو ته پکې مرګ ژوبله اوړي. په روانه جګړه کې ولسي وګړي یوازې د طالبانو په حملو کې نه دي وژل شوي، بلکې د بهرنیو او افغان ځواکونو عملیات او هوایي حملې هغه څه دي چې له امله یې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوړي. د افغانستان د ملکیانو د خوندیتوب لپاره د عدالت غوښتنې ډله وایي په تیرو 15 ورځو کې په فاریاب ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو له لوري په عملیاتو کې له لاسو زیاتو ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتي. د چارو یو شمېر پوهان باور لري چې طالبان د انتخاباتو په درشل کې د حملو په زیاتېدو غواړي تر څو خلک په دغو انتخاباتو کې ګډون ونه کړي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
دوستانو زموږ غږله ازادي راډیو ناوړی اوس وام لاړ شو هلمند ته. په هلمند کې سکالی د ولسپشي د راتلونکو انتخاباتو لپاره په داسې حال کې چمتووالی روان دی چې د هلمند ځوانان وایي د انتخاباتو د عامه پوهاوي دپاره 13 کسان ټاکل شوي دي او دا کفایت نه کوي. ویل کېږي چې په تیرو پارلماني انتخاباتو کې د ښځو د ناسم پوهاوي په خاطر اکثره رایې د هغو په خوښه نومان ته نه دي ورکړل شوي. په اړه یې الیاس تایی له هلمند نه رپورټ راکوي.
کله یوې خوا د ولسمشري ټاکنو ته د ګوتو په شمېر ورځې پاتې دي، د بلې خوا د هلمند ځوانان د دې ځل ټاکنو په برخه کې د عامه پوهاوي پروګرام کمزوري بولي او په دې برخه کې د یوازې 13 کسانو ګمارنه کافي نه بولي. د هلمند د ځوانانو امیر غلام غوث توري وایي په عادي ډول دوی ته هر ورځ سلګونه ځوانان مراجعه کوي او د ټاکنو په اړه د معلوماتو غوښتنه کوي. د ځوانانو امیر شاغلی داوري او مدني فعال عبدالحق ځواکمن ازادي راډیو ته وویل د انتخاباتو کمیسیون دي د عامه پوهاوي ډلې ډېرې کړي او د رسنیو تر څنګ دي په عامو غونډو کې د تمثیل د لارې د خلکو د پوهاوي زمینه برابره کړي.
یو خو دوی غښتلي ځوانان دي، مدخ کړي دوی یو سال د مدني ټولنو سره او د ځوانانو مدیریت سره پامږغې دغه الکان استخدام کړي نه دي. که چیرې دوی زموږ سره دا موافقه کړې وای او موږ به غښتلي پیاوړي الکان ورته ورکړي بیا تقریبا امکانات و.
په هیڅ صورت دا ترس کسه کفایت نه کوي. په دې کې باید یو لوی عامه ذهنیت جوړونه سوی وای. ولسوالیو پورې دا ټاکنیز کمپین تللی وای، کور پر کور باندې دا کمپین سوی وای. اما متاسفانه دا کمپین پر ډیر لنډمهاله مو او عامه پوهاوی خلکو ته نه دی ورکول سوی. بیا دا تلس کسیزه ټیمس نشي کولی چې دا عامه پوهاوی ورکړي.
ویل کېږي په تیرو پارلماني ټاکنو کې د ناسم پوهاوي په خاطر د ګڼو ښځو او پاخه عمر د کسانو رایې د دوی په خوښه کاندید ته نه کول سوي، ځکه د انتخاباتو د کمیسیون کارکوونکو او د نوماندانو نظرونو په سوء استفاده ډول د خپلو خوښ کاندیدانو ته کارولی دي. په هلمند کې انتخاباتو کمیسیون مشر شبیر احمد حامد کتوم په ټاکنو کې د دوی د کارکوونکو مداخله نه مني وایي د کمیسیون امکانات کم دي. رسنۍ، علما او مدني فعالین دي د عامه پوهاوي ګروپونه غښتلي کړي او پر ځاکرانه ډول دي د انتخاباتو په اړه پوهاوی.
آګاهیامه یوازې د انتخاباتو د کمیسیون کار نه دی. تاسو موږ سره همکاري وکړئ، موږ 13 کسه مبلغین لرو. تاسو موږ سره همکاري وکړئ، دغه شل 15-20 ته ورسوي، یو بل ته لاسنیوی وکړئ. موږ د علما او مشرانو ټولو نم دا خواهش دی، د ځوانانو نم دا خواهش دی، د خویندو ورونو نم دا خواهش دی چې موږ سره د آګاهیامه په رابطه باندې همکاري وکړي تر څو د هلمند ټول لس دی باندې پوه شي چې د انتخاباتو په ورځ دوی وکولی شي رایه ورکړي.
د ټاکنو د خپلو کمیسیون د تکس موقعات له مخې د ولسمشرۍ را روانې ټاکنې به د میزان یا تلې د میاشتې پر شپږمه نېټه کېږي. په هلمند کې د ټاکنو د کمیسیون چارواکي وایي د رایې پر شرایطو برابر کسان د لشکرګاه په شمول په اتو ولسوالیو کې په 15 مرکزونو کې د انتخاباتو په ورځ خپلې رایې کارولی شي. مودلیاستی، د ازادي راډیو هلمند.
او خو په غزنی کې بیا د ټاکنو د خپلواک کمیسون چارواکي په دغه ولایت کې په ټاکنې له سختو امنیتي ګواښونو سره مخ وي او په نمایي مرکزونو کې به انتخابات نه ترسره کیږي، خو دولت بیا د ټاکنو د امنیت د ټینګښت ډاډ ورکوي. حبیب الرحمن تاثیر پاڼه تفصیل لري.
په غزنی کې د ټاکنو د خپلواک کمیسون چارواکي وایي په دغه ولایت کې د 233 مرکزونو له جملې څخه به د امنیتي ګواښونو له امله په نیمایي مرکزونو کې انتخابات نه کیږي. دوی وایي د دې ترڅنګ په پاتې نورو کې به هم ټاکنې له سختو امنیتي ستونزو سره مخ وي. د ټاکنو د خپلواک کمیسون رئیس عبدالبصیر مومند وایي دولت د امنیت په ټینګښت کې ورسره مرسته وکړي ترڅو خلک په ټاکنو کې ونډه واخلي. د زیاتوي د ولایت په 5 اجرستان، ناوه، ګیرو، رشیدان او جغتو ولسوالیو کې هیڅ رای نه اچول کیږي. دا چې ټاکنو ته د ګوتو په شمیر ورځې پاتې دي نو مومند وایي تر اوسه پورې د ولسوالیو مرکزونو ته د ټاکنو هیڅ اساس مواد نه دی انتقال شوي.
تقریبا نیم مراکزو کې مونږ د غزنی ولایت انتخابات نه لرو. یوازنی تشویش او ویرم د دغه نام نه ده.
بل لور ته بیا د غزنی محلي اداره ډاډ ورکوي چې د ټاکنو پر وخت د رایې ورکولو لپاره د مرکزونو د امنیت ته ټینګښت تدابیر نیولی دی. د غزنی والي واحد الله کریمزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل موږ د ټاکنو د ښه ترسره کولو لپاره قوي امنیتي تدابیر په پام کې نیولی او پلان مو جوړ کړی دی.
موږ د ټاکنو د ښه ترسره کولو لپاره موږ قوي امنیتي تدابیر په پام کې نیولی دي. پلانونه یې جوړ شوي دي او انشاءالله خلکو ته به د یوه ښه ډاډمنې فضا د رامنځته کېدو اطمینان ورکوو.
که د غزنی محلي اداره په دغه ولایت کې د ټینګو امنیتي تدابیرو خبره کوي، خو د دغه ځای مدني فعالان بیا په اوسنیو شرایطو کې د ټاکنو د امنیت ټینګول ناشونی کار ګڼي. انور اندړ وایي هیڅ امکان نه لري چې په پاتې 2 ورځو کې د دولت په دغه سیمو کې امنیت برقرار کړي.
د غزنی وضعیت هم موږ تاسو ته ټولو ته معلوم ده. دلته کم وخت پاته ده چې هیڅ امکان نشته چې دوی دې هغه ساحې ونیسي او هلته دې شفاف او آزاد انتخابات وشي.
مدني فعال نسیم سوداګر بیا وایي د غزنی محلي اداره او د ټاکنو خپلواک کمیسون تر اوسه پورې نه دي توانیدلي چې امنو سیمو ته مواد انتقال کړي. نو څنګه به وکولی سي چې نام نسیمې ونیسي، مواد ورته انتقال کړي او ټاکنې پکې ترسره کړي؟
د انتخابات کمیسون وایي چې د وایز وخت نشتون له امله تر اوسه پر موږ امنو سیمو ته مواد نه دي انتقال کړي. نو څنګه به دوی وکولی شي چې د سیمې چې نسبي امن دي هلته مواد انتقال کړي، هلته ټاکنې ترسره شي؟
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ځینې ولسوالۍ سقوط، د ځینو یې لارې بندې، د ځینو یې مرکزونه غزنی مرکز ته را انتقال کړي او ځینې نورې له سختو امنیتي ګواښونو سره مخ دي چې ټاکنې به یې له سختو مشکلاتو سره مخ وي.
دوستانو زموږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. بلخوا په ښوونځیو کې د ټاکنیزو توکو ځای پر ځای کول او له دې ښوونځیو څخه د رایه اچولو د مرکزونو په توګه استفاده کول هغه څه دي چې ښوونکي او زده کوونکي اندېښمن کړي. په دې موضوع به له خاطر پردی څخه نور تفصیل واورو.
له ښوونځیو څخه د رایه اچونې د مرکزونو په توګه استفاده هغه ټکی دی چې کورنۍ ته جدي اندېښنې پیدا کړي. حیدر چې د 15 اولادونو پلار دی په کابل کې ژوند کوي. هغه وایي په ښوونځیو کې د رایه اچونې د مرکزونو جوړېدل ښوونځي تر ډېره برید لاندې راوستلی شي. هغه د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ټاکنو له رانږدې کېدو سره د ماشومانو تک ښوونځیو ته خطرناک دی. دوی کله چې په ښوونځیو کې ټاکنیز فعالیتونه کېږي د ځانمرګو بریدونو د کېدو خطر هم ورسره زیاتېږي. ښوونکي هم له دې اړخه خپلې جدي اندېښنې لري او وایي د دې لپاره چې د دې پیښو مخه ونیول شي حکومت باید ښوونځي تر ټاکنو پورې رخصت کړي. د کابل په شکردرې ولسوالۍ کې ښوونکی صبغت الله وایي په سیاسي پروسو کې لکه انتخابات او امنیت کې د ښوونځیو څخه استفاده ټول روزنیز سیستم له بحران سره مخامخ کولی شي. دوی په ښوونځیو کې چې ټاکنې ترسره کېږي کورنۍ حتی خپل واړه ماشومان هم ناستوي، نو په همدې اساس کورنۍ خپل ماشومان ښوونځیو ته ناستوي. دغه اندېښنې په داسې حال کې راپورته کېږي چې د ټاکنو په ورځ له ښوونځیو، مدرسو، جوماتونو او نورو روزنیزو مرکزونو څخه د رایه اچونې مرکزونو په توګه استفاده کیږي، خو د ټاکنو ورځې لپاره ټاکنیز حساس مواد 2 ورځې وړاندې د مرکزونو ته استول کیږي. زده کوونکي هم په ښوونځیو کې د رایه اچونې د مرکزونو جوړېدو اندېښمن کړي. د کابل ښار د ښوونځیو د زده کوونکي حمید او ایمان کڅه هم د ټاکنو په اړه په څه نه پوهیږي، خو د ښوونځیو څخه د رایه اچونې د مرکزونو په توګه استفاده دوی لپاره د اندښنې وړ ده.
نوم یې عباسین دی، د ولسوالۍ د بګرامان یم. باید مکتبو کې د انتخاباتو نشي.
هغه وایي زه اندېښنه لرم که چېرته برید وشي زما ټول ښوونکي او ټولګیوال به ووژل شي. زما هیله دا ده چې ټاکنې دې وشي خو امنیت دې ورته سم ټینګ شي. طالبانو په یو تازه اعلامیه کې له ټولو ښوونکو، د پوهنې وزارت له کارکوونکو، د مدرسې له ښوونکو او ښوونځیو له مدیرانو څخه غوښتنه کړې چې د ټاکنو د کارکوونکو په توګه کار ونه کړي او اجازه ورنه کړي چې ښوونځیو څخه د رایې اچونې د مرکزونو په توګه استفاده وشي. په اعلامیه کې همداراز ویل شوي چې د پوهنې ټول کارکوونکي باید د سیاسي فعالیتونو څخه ډډه وکړي تر څو هغوی ته زیان ونه رسیږي. د طالبانو دغه اعلامیې د پوهنې وزارت اندېښنې هم راپورته کړي. د دې وزارت وایند نوریه نهضت له طالبانو غوړي چې روزنیز مرکزونه د خپلو بریدونو لاندې رانولي.
پرته له شکه چې دغه اندېښنه زموږ سره شته او له خلکو سره مو دغه اندېښنې شریکې کړې، خو په دې حساسو شرایطو کې له وسله والو مخالفینو هم هیله کوو چې روزنیز پروګرامونه خپل هدف ونه ګرځوي، د دې لپاره چې د پوهنې وزارت یو غیر سیاسي بنسټ دی.
دغه وزارت وړاندې له دې هم ویلي وو چې د تیر کال په ټاکنو کې شاوخوا 40 میلیون افغاني زیان د پوهنې سکتور ته وښتی وو. همداشان د پوهنې سرپرست وزیر میرویس بلخي هم مودي وړاندې له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د ښوونځیو څخه د رایې اچونې د مرکزونو په توګه استفاده وکړي. خو د افغانستان د ټاکنو قانون ټولې دولتي ادارې دې ته اړ کړي چې د ټاکنو ملي پروسې لپاره ټول دولتي بنسټونه چمتو کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابی له ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې ویلي وو چې د رایې اچونې مرکزونو لپاره جدي امنیتي تدابیر نیول شوي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
د ازادي راډیو تصویري خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه تر جمعه په ازادي راډیو .com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
سعودي عربستان د هغه وسلو بي پلوټ الوتکو ټوټې وخودي چې د دې هیواد د تیلو د تاسیساتو په حملو کارول په حملو کې کارول شوی دي. په همدې حال کې یو امریکایي تلویزیونی چینل وویل چې داسې عکسونه شته چې د ایران د سپای پاسداران ځواکونه د سعودي د تیلو پر تاسیساتو حملې ته د تیاری په حال کې ښیي. اسمت ساروان او په دې اړه نور تفصیل.
یو ساعت وروسته له دې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ایران پر سعودي عربستان د جنگي اقدام تور ولګاوه، یو امریکایي تلویزیونی چینل د خپلو سرچینو په قول وویل چې د سعودي عربستان په خاوره کې د ارامکو پر تیلي تاسیساتو حمله د ایران د مشر آیت الله علي خامنه ای په مستقیم امر شوې ده. په دې راپور کې همداراز ویل شوي چې د ایران د تیلو پر تاسیساتو او سپای پاسداران د غچ اخیستونکو حملو پلان چمتو شوی دی. CBS تلویزیونی چینل د چهارشنبه پښپه په یو راپور کې وویل د ایران مشر علي خامنه‌ای د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو د حمله پلان په دې شرط تایید کړی و چې په دې برید کې به د ایران لاس لرل نه ثابت شي. د تلویزیونی شبکې د خپل سرچینې یادونه نه ده کړې. د امریکا په دفاع وزارت یا پنټاګون کې د CBS خبريال په خپل راپور کې همداراز د سپوږمکۍ لارې د اخیستل شویو عکسونو یادونه کړې چې په هغو کې د ایران د سپای پاسداران ځواکونه حمله ته د تیاری په حال کې ښکاري. د رواني اونۍ د شنبه په ورځ د یمن حوثي یاغیانو ادعا وکړه چې د سعودي عربستان په خاوره کې د بي پيلوټ الوتکو په وسیله د تیلو پر دوو سترو تاسیساتو بریدونه کړي دي. د سعودي عربستان په بقیق کې د نړۍ د تیلو تر ټولو ستر چانځای او په خریس کې د سعودي عربستان د تیلو دوهم ستر میدان په دغو حملو کې پنهښ شول. په دغو تاسیساتو کې د اور لګېدو له کبله د سعودي عربستان د تیلو تولید نږدې نیمایي ته راله شو. په تیرو څو ورځو کې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ او د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ایران د دغو حملو مسؤول بللی او ویلي دي چې حوثیان په دې حملو کې لاس نه لري. خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت او ولسمشر حسن روحاني د سعودي عربستان په حملو کې د ایران لاس درلودل په کلکه ردوي. CBS تلویزیون تیره شپه په یو راپور کې وویل داسې عکسونه شته چې په حملو کې د ایران رول شي. د تلویزیون همداراز ویلي چې پر سعودي حمله د ایران له اهواز څخه شوي او بي پيلوټ الوتکې د سعودي خاورې ته د کویت له فضا څخه تیرې شوي دي. سعودي عربستان د وشتل شوی کروز توغندی او ایرانی بی پیلوټ الوتکو ټوټې ښکاره کړې دي. د سعودي عربستان د دفاع وزارت ویندوی ترکیه المالکی ښکاره کړې ټوټې پر خپل خاوره د ایران د یرغل نه انکارېدونکی ثبوت وباله. سعودي چارواکو پرون یو ویډیو هم خبره کړه چې په هغې کې یوه بی پیلوټ الوتکه پر بقیق د حملې په حال کې ښودل کیږي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو ناوړی وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې کېدونکې دي. احمد تکل په سټوډیو کې دی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ترې اورو.
د زابل والي وایي چې د دې ولایت د مرکز کلات د روغتون مخې ته په نننۍ موټر بم چاودنه کې اتلس کسان وژل شوي او اووه نوي نور ټپیان دي. د دې حملې مسؤلیت طالبانو منلی. د ننګرهار سیمه ییز چارواکي وایي چې په خوږیانیو ولسوالۍ کې د داعش ډلې پر مرکزونو د بی پیلوټه الوتکې د تېرې شپې د برید له سیمې څخه نه مړي او څلور ټپیان ترلاسه شوي دي. د ننګرهار د والي ویان ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې برید کې ملکي وګړي نه دي زیانمن شوي او یوازې د داعش ډلې وسلول په نښه شوي دي. ولسمشر اشرف غني د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره تیر ماښام پر ټلیفون خبرې وکړې او د افغانستان د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د پاکستان د همکارۍ غوښتنه یې وکړه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د امریکایي چارواکو د وروستیو څرګندونو په اړه په غبرګون کې ویلي دي چې پر ایران د امریکا یا سعودي عربستان د هر راز پوځي برید نتیجه به یوه بشپړه جګړه وي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون وویل چې ایران ته د ځواب ویلو لپاره د جګړې په ګډون هر انتخاب ممکن دی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا بنن د هغو دوو پریکړه لیکونو څخه یوې ته رایې ورکړې چې د سوریې په شمال کې د اوربند غوښتنه کوي. د یو پریکړه لیک مسوده کویت، جرمني او بلجیم او د بل یوه مسوده د روسیې او چین لخوا ترتیب شوې ده. او د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو له خپل اصلي انتخاباتي سیال بینی ګانز څخه غوښتي دي چې له ده سره په ګډه د ملي وحدت حکومت جوړ کړي.
او سم خاطر پر دې څو سپورتي خبرونه دراوړي.
د سپورت ورځنۍ هنداره
ټاکل شوی سبا یا جمعه په کابل کې د فوټبال غورلیک سیالیو پایلو به ترسره شي. د دې لوبو پایلو به کې شاهین اسمی د طوفان هریرود پر وړاندې مخامخ کیږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون چارواکي وایي ټاکل شوی د دې سیالۍ د لیدو لپاره شاوخوا 1000 کسان سټیډیوم ته راشي. د افغانستان غورلیک سیالیو له تیرو اتو کلونو را پدې خو د هیواد په کچه د زونونو ترمنځ ترسره کیږي. په غور ولایت کې د والیبال سیالۍ د محلي ټیمونو ترمنځ نن پیل شوې. امیر محمد د غور ولایت د ورزشي برخې امیر ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ به ریونی دوام وکړي. د هغه په خبره په دې سالیو کې د والیبال نه ټیمونه ګډون لري. د غور ولایت د ورزشي برخې امیر وایي چې د ښوونځیو د والیبال سالی تیرونی پیل شوی وي او راتلونکي اونۍ به پای ومومي. او د فیفا په تازه درجه بندۍ کې د افغانستان د فوټبال ټیم درې قدمه وړاندې تللی. د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا په خپل تازه درجه بندۍ کې ویلي چې د افغانستان د فوټبال ټیم درې قدمه وړاندې تللی او په 146 درجه کې راغلی. له دې وړاندې د افغانستان فوټبال ټیم په 149 تمه درجه کې وو، خو اوس په تازه درجه بندی کې د 1.10 په امتیاز په درلودو سره درې قدمه وړاندې تللی. خو د آسیا په کچه په خپل 9 ځای کې پاتې.
دوستانو سپورتي خبرونه مو اوریدل. اوس مخکې لدی چې 19 پروګرامونو ته ورشو، وروسته خبری ریپورت راخلو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا به د سوریې په شمال ویدیس کې د اوربند پاړه یو پریکړه لیک تایید کړي. د دوو پریکړه لیکونو مسوده یې وړاندې شوی. اسمت ساروان پرې تفصیل لري.
د ملګرو ملتو امنیت شورا به نن د هغو دو پریکړه لیکونو د مساوېدې یوې ته رایه ورکړې چې د سوریې په شمال لویدیځ کې د اوربند غوښتنه کوي. د یوه پریکړه لیک مساوېده د کویت، جرمني او بلجیم او د بل پریکړه لیک مساوېده د روسیا او چین لخوا د شورا ته وړاندې شوې ده. د کویت او د اروپایي هیوادونو لخوا د وړاندې شوي پریکړه لیک په مساوېده کې له امنیت شورا څخه غوښتل شوی چې له ټولو خواوو وغواړي چې د سوریې په عدلب کې جګړې سمدستي پای ته ورسوي. ډیپلوماټانو رويټرز خبري اژانس ته ویلي چې د بل پریکلیک په مسوډه کې مسکو غواړي چې په متن کې دا مسأله شامل شي چې په اوربان کې دي د حقوق وسلوالو ډلو پر ضد پوځي اقدامات استثنا وګرځول شي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په تور لیست کې شامل دي. د ډیپلوماټانو په وینا د امریکا متحده ایالاتونو او د دې شورا یو شمېر نورو غړو د مسکو له دې غوښتنې سره مخالفت څرګند کړی دی. په دې مسوډه کې همداراس په سپتمبر کې د جګړې د درېدو غوښتنه شوې خو دقیقه نیټه یې نه ده یاد شوې چې مثلا له کوم وخته. د سوریې ادلب د یاغي وسلوالو وروستی قوي سنگر بلل کیږي. هغه موافقه چې پروانه میاشت کې پریسلا شوې پر ادلی بولایت او نږدې سیمو کې د سوریې د ولسمشر بشار اسد د پراخي پوځي حمله مخنیوي کوي. جرمني، بلجیم او کویت چې د امنیت شورا غیر دایمي غړي دي او د درو کلونو لپاره د دې شورا غړي توب لري، د مسؤلیت ورسپارل شوی چې په سوریه کې د بشري وضعیت په اړه د پریکړلیک مسوډه جوړ کړي. د ډیپلوماټانو په وینا دوی له روسي لوري سره ویني چې پر پریکړلیک موافقه وکړي. دوی دا هڅه ورسته لدی وکړه چې پر روختونونو، روغتیايي مرکزونو او کارګرو باندې یو شمېر حمله وشوي. ډیپلوماټانو د دې لپاره چې دا خبري په پټه کیږي د نوم د نشودلو په شرط وویل چې درې هیوادونه اصرار کوي چې د مسوډې په متن کې دا جمله زیاته شي چې تروریستي ضد عملیات د نړیوال بشري قانون سره په ټکر کې نه وي، خو روسیه ورسره موافقه نه ده او مخالفت کوي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو، د نوی زیږیدلی ماشوم لپاره نه یوازې د خواړه ضروري دي، بلکې ځینې نور چاره هم ډېر مهمه دي چې دغه په واده کې ډېر زیات تاثیر درلودلی شي. نن په همدې کله خبرې کوو له موږ سره میلمه د عامه روغتیا په وزارت کې تخنیکی مشاور سید عبدالحکیم دانش دی. په پیل کې که په دې خبره ته وکړی چې موږ څومره ماشومان لرو چې هغوی سمه واده نه ده کړی.
بدبختانه په افغانستان کې د نورو ستونزو په څنګ کې ستونزه هم ده چې زموږ ماشومان دوه څلوېښت سلنه زموږ ماشومان په معیاري توګه یا په ستاندرد شکل باندې واده نه ده کړی او د دې خطر سره مواجه دي.
علت څه ګڼې تاسو ولې دغه ماشومانو سمه واده نه کړی؟
علت خو مختلف علتونه لري چې د امیندواری څخه شروع کیږي، چې د تغذیه نه شروع کیږي، مراقبت نه شروع کیږي، ځانګړي صحیح مراقبتونه دي چې باید مثلا حداقل څلور ځله یو مور باید د حاملګي او یا امیندواری توب په مرحله کې باید صحیح مرکز ته لاړ شي او همدسته پس له هغه نه د صحیح مرکز کې باید ولادت وشي، د صحیح کارکون کې د سارن لاندې دغه سه نور ډیر مهم مراقبتونه موجود دي چې موږ ورته مشخص لار خوردن لرو او صحیح کارکون کې د باندې روزل شوی دي چې څنګه د مشوره او لار خود وکي، دوی ته کوم مراقبتونه مشخص مراقبتونه باید په پام کې ونیول شي.
بله، تاسو وایئ چې یو ولادت ده چې مورګان خینه تغذیه کیږي او بیا هم ده چې مشوم سم نه تغذیه کیږي او